السلام علیکم استاد مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی ورځ 2015 کال د اگست میاشتې 8 نیټه ده ملي حمیر زاده مو د مشال ریډیو د مسفخین یوې بچې پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم پخپرونه کې پر کورونو او سیمه ایزو یو شمیر موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې لرو خو ول د دې سات تازه خبرونو ته غوښ چې اسرار العالم مومن یې درته دروړو
رومبه د مهم خبرونو لنډیز په کابل کې نن لږونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت هغه وخت چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګول چې پنجاب صوبه کې کار کوي او د خبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوي دي او د خبرونو تفصیل په کابل کې نن لږونو مدني فعالانو د ورستۍ او ځانمرګي بریدونو قربانیانو ته د وینې په ورکولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک راټول شوي وو وی ویل چې د وینې ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي کابل کې تر ماښام د پولیسو له اکیډمۍ سره ځان وژن کې برید د اکیډمۍ لږ تر لږه شل زده کوونکي وجلي د پیښه هغه وخت را مخته شوه چې یو وطن چې د زده کوونکو جامع یغوستوي د پولیسو د اکیډمۍ لور سره یې چاودنه وکړه تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاشهیز د سیمه کې یو بل چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل د شاشهیز د چاودنې په طالبانو پر غاړه نه اخیستې خو د پولیسو له اکیډمۍ سره د شوي چاودنې پړه یې منلې د خبر پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت څخه غوښتي چې ولې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجوګانو بندیز لګول چې پنجاب صوبه کې کار کوي د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر یادو اقداماتو سخت نیوکه وکړه ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو دی چلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې او ځنې بیا له مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه پرون د مینیشل ګون یو غړي جعفر شاه مشال دوی ویل
کم این جی اوز چه دلتا دیو نو سین ورکو اگر طول لادو پایم پنجاب تا دو ملک نورو حصو تا سوبی پا بیلینز پا اربون روپای وست 3 روپو آگو پراجیکتون دست خط کردی دی سلور میاشتون آگا دکشن پراتی دی آگی کار نیچی کوله سلور نیم زر کسان زمونگ امپلائیز دی این جی او سیکتر کی دی پا دی سوبا که سیو دا چلدان دلتا که زمونگ پا سون امپلائیز پا دی سوبا که بند کرو او پا پنجاب کی کار کی
یا دې وی چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چلډرن اداره باندې د پاکستان ضد د فعالیتونو کولو تور پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو د خبر پښتونخوا په دنیا سیمو کې د بجلی لوډشیډنګ پر ضد د مظاهره چانو د وابډاله چارواکو پولیسو ران ختی شوي دي د مشرانو خبريال وایي پرون یو شمېر مظاهره چان د نوخار شکی سیمې نه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریس سټېشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابډي په چارواکو یې تشدد وکړ د دفتر ریکارډ او ګاډي یې وسوځول له دې وروسته د ګریس سټېشن دننه موجودو پولیسو مظاهره چان ترمنځ د ډزو تبادله وشوه خو د مرګ جوبلې پړه کوم خبر نشته لدی ورسته د بیلی نظام ګډوډ شوی د خبر پښتونخوا یو شمیر سیمو ته د بیلی رسد اهم بند شوی دی بل خو د وزیر اعظم مشیر امیر مقام تور لګول چې د هر څه د صوبای حکومت په صلاح شوی خو حکومت دغه تور نه ردوي د خبر ایجنسی د باړې به کورکل شوی خلک وای د سنیدو مرکزونو د کموالی په ګډون یو شمیر ستونزې لري دوی وای مالی مرسته ورسره نه کیږي کورونه یې اهم وران ویجاړ پراته دي دغه خبرې دوی پرون د مشال ډیو له خبريال سره وکړلې بل خو د قبایلی سیمو لپاره له قدرت پتون سره د مبارزې ادارې چارواکي وایي د باړې یو شمیر کډوالو ته مالی مرستې رسول شوې چې کومې مرستې نه دي رسیدلې د هغې په اړه پلټنې کوي یاد وي چې باړه کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد اوږدې مودې عملیاتو وروسته حکومت په دغه سیمه کې د خپلې واکمنۍ د بحالولو ادعا کوي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمینتا پاور وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس څانګي قومندان په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره وروسته سفر کړی ایرانی چارواکو رایټرز اجانس ته ویلي دي چې میجر جنرل قاسم سلیمانی د تیرې میاشتې په وروستیو کې په ماسکو کې له روسي چارواکو سره کتلي او له هغوی سره یې د اس درې سوا توغندیو په اړه خبرې کړې دي چې ایران ته یې ورکړي فاکس خبرې اجانس خبر ورکوي چې سلیمانی د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره کتلي دي کرملن دا راپور ردوي. خو رایټرز اجانس وایي د امریکا امنیتي سرچینې د غونډې تایید کوي. تاسو له مشال لري خبرونه اورئ. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر وایي چې ځوانان د سولې د ټینګښت په برخه کې ښه رول لوبولی شي. عبدالباری جانی نن په سوله کې د ځوانانو رول په اړه د یوه جوړ شوي سیمینار پر مهال وویل چې د ټولنې 25% برخه ځوانان جوړوي او باید له دې قوي کار واخیستل شي. ښاغلی جهانی وویل چې ځوانانو ته باید دا موقع ورکړل شي چې د خپلو نورو فعالیتونو تر څنګ د سولې په راوستلو کې اهم برخه واخلي. د افغانستان د اجرائیه رئیس ریاست وایي چې عبدالله عبدالله په مصر کې له شیخ الازهر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د سولې په مسلې هم خبرې کړې دي. د دې ریاست مرستال ویان د جاوید فیصل مشال ډوتنن وویل چې ښاغلی عبدالله همدارنګه شیخ الازهر ته بلنه ورکړې تر څو په افغانستان کې د سولې په یوه جوړیدونکي کانفرنس کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې د سولې په اړه کانفرنس په څه وخت په افغانستان کې جوړیږي، خو د اجرایي ریاست چارواکي د دې کانفرنس وخت نږدې راتلونکی یادوي. اجرایي رئیس د چهارشنبې په ورځ د مصر په رسمي بلنه دې هیواد ته سفر کړی و. او اخیری خبر د عراق، چارواکي وایي لکه نه چې داعش وسله والې ډلې د موسل ښار کنټرول اخیستې، نو دې ډلې د ښار دننه خواوشا سیمو کې تر دې دمه څه باندې 2000 کسان وژلې دي. دغه ډله د عراق یاد ښار د 2014 کال په جون میاشت کې نیولې وو. د عراق دفاع وزیر پرون په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې داعش وسله والو دغه کسان ځکه وژلې دي چې دې ډلې سره یې همکاري نه کوله. دا اوته دی محل د مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري تیر ورځ په کابل کې درې لوی بریدونه وشو چې خواوشا 15 کسان پکې وژل شو. د بریدونو د تازه لړۍ په حق له یو کار پوهای
لپاره دې چې هغه څوک چې د ځای ناستې ده هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښي چې دی وړتیا دي لري، وښي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي.
د خیبر پختونخوا د اسمبلې په غونډه کې په دې بحث شوې ده چې ولې ځینې غیر سرکاري ادارې یوازې په خیبر پختونخوا کې کار نشي کولی.
دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې. هغه کوشچن دا و چې بھائی په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي، لګیا دي چلیږي، نو ولې دلته سره پروجیکټس پکې بند شوي؟ هیلتھ کې ډېر بند شوي دي، ایجوکیشن کې بند شوي.
د باډي خیبر ایجنسی کډوالو کورونو ته په واپس تللو کې له کومو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي؟
پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی، ټول خلک د ځکانانه واپسي غواړي، د خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی، لحاظ دا پوینټونه دی یو په دریا باندې.
ونیس پروگرام مدرسې په اوسنی اثر کې په دې بحث شوی چې آیا پرختیا په پاکستان کې مدرسې د سخت دریځې مفکوره خپروي که دا یوازې یوه پروپاګانډا ده.
هلته ما مدرسه ویله، هلته یو قاري صاحب هم هغې موږ ته تبلیغات کوله، هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به زه زلمرګي بریته افغانستان.
پروګرام د نړۍ رنګونه هم اورېدل مه هېروئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د جمعې ورځ روان کال تر ټولو خونړی ورځ وه. په دې ښار کې پرون درې لوی بریدونه وشو چې پکې په مجموعي توګه خواوشا 15 کسان ووژل شو. د شاه شهید په سیمه کې د سارنې چاودنې وروسته هم پرون ماښام د پولیسو پر اکاډمۍ برید وشو چې پکې 6 زده کوونکي ووژل شو. تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
رپورټونه وایي چې پرون د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ریاست پر ودانۍ تر حملې وروسته وسلواله نشته هم وسوه چې بهرنیو ځواکونو یې د مهارولو لپاره سیمه کله بند کړې وه. یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بهرنیو ځواکونو پرون د مخدر موادو پر ضد د مبارزې ریاست ودانۍ شاوخوا سیمه د دې لپاره محاصره کړې وه چې شایي یو شمېر بهرني سلاحکاران هلته وو. تقریبا ټوله شپه په کابل کې د عاجلو حالاتو د اعلان زنګ وهل کېدو او د ډزو اوازونه هم اوریدل کېدل. د ناټو جنگي الوتکو پر ښار پروازونه کول. د امریکا او افغانستان ترمنځ د موافقې پر اساس زیات شمېر امریکایي پوځیان چې په دې هیواد کې پاتې دي د روزنې په ماموریت کې برخه لري او پوځي عملیات نه کوي، خو د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه کولای سي چې پر بهرنیو سلاحکارانو د حملې په صورت کې د عملیاتو مشري واخلي. د دې بهرنیو سلاحکارانو د هویت په اړه لا څه نه دي ویل شوي او نه یې شمېر څرګند دی. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د مخدرو موادو ضد اداره په افغانستان کې د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې لپاره د ځانګړو پولیسو د روزنې په ماموریت کې ونډه لري. دا تر 24 ساعتونو په کم وخت کې دریمه سره چاودنه و چې پرونې د کابل ښار ولرزاوه. پرون د کابل ښار په سیاسنګ سیمه کې ویلاري چې له چاودیدونکو موادو ډکه و انفجار وکړ چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل. دوهمه حمله په کابل کې د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته وسوه چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی دی. په کابل کې د ازادي راډیو مشر حمید مومند وایي چې په دې حمله کې د اکاډمۍ زیات محصلان وژل شوي او زخمیان دي. دا هغه کسانو چې تر رخصتۍ وروسته بیرته خپلو سنفونو ته ستنېدل. په افغانستان کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې د ریاست پر ودانۍ حمله تر دې یو ساعت وروسته وسوه چې د ښار مرکزي برخې یې ولړزولې. دا سیمه د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه پرته ده.
په کابل کې میشته دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې د شو بریدونو په اړه وایي چې د طالبانو مشر ملا عمر ځایناستی ملا اختر منصور د دا ډول حملو له لارې خپل قوت ښودل غواړي. نوموړي له احمد شیبر سره په مرکه کې لومړی د بریدونو د لاملونو په اړه خپل نظر شریکوي.
کله چې طالبانو مشر اعلان وکړ چې هغه مرسوی دی په پاکستان کې لپاره دې دي چې هغه څوک چې د په ځای ناستی دی هغه خپله ضربه وښي، هغه خپلو نورو ملګرو ته وښيي چې دی وړتیا دي لري، او په څنګ دې دي چې د کابل حکومت او نور جړ نړۍ ته وښيي چې طالبان یو دي، طالبان پر قوت کې دي، طالبان کولی شي په هر ځای کې خپلې حملو ته دوام ورکړي. په څنګ دې کې یو خبره بله هم ډېره مهمه ده، هغه دغه ده چې د دې موږ چارواکي متاسفانه کله چې یو وخت زیات حملات ونه شي او بریدګر کابل ته داخل نه شي، نو دوی په دې فکر شي چې نور د هغوی وړتیا نه شي، دوی هغه هزارات کم شي.
فکر نه کوي چې دغسې یو چاودنه لکه چې په شاه شهید کې وشوه چې ډېر انفجاري مواد پکې یو ځای شوي او په یوې لارې کې، دغسې یو برید د یوې ورځې کار نه دی، ممکن په اونیو اونیو او حتی میاشتو کې د دې لپاره تیاری نیول شوی وي.
بالکل، دا خبره دقیقه ده. دغه تیاری خو بیا په داخل د افغانستان کې نه دی نیول شوی. دوی ډېر ښه یو څه محاسبه کوي، وخت او زمانو په څنګ دي کې داسې امکانات هم ډېر شته چې دوی خپل اشخاص او افراد لري، په دروازو کې لري، په امنیتي قوتونو کې لري، په خپل دولت کې لري چې د دې لپاره کومک کوي.
په دې تیرو تقریبا دوه کلونو کې چې د افغانستان د نن لدی چاودن او پرته هر ځای طالبانو حمله کړې دي، مثلا تیر شپه د قصبې په سیمه کې بریدو کوکچام له بهرنیو ځواکونو سره نشته کړې و، لیکن بیا هم د دوی حمله افغان ځواکونو نسبت په خواته ډیر ژر نشندوي.
مثلا چې په دې کې خو هیڅ شک نشته چې افغان ځواکونو اوس تجربه حاصله کړې په ټول مسایلو کې. دوه شی ډیر مهم دي، یو ښه تعلیم او تربیه، یعنی ښه ښوونه او روزنه، بل د تجربه جګړې تجربه. په دې ځای کې زه اوس دغه نه لرم، تردید نه لرم، ځکه زموږ قومندانان اکثر قومندانان زموږ ده. دوی د جګړې تجربه هم حاصله کړې ده، دوی جګړه هم کړې ده، او دوی دښمن هم پیژندلی ده.
په کابل کې د دفاعي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل سره تاسو د مشال ریډیو مرکه واوریدل. په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر ملا عمر تر مړینې وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلافات رپورټونه را رسیدلي دي او د کرخې دواړو اړخ ته د تشدد لړۍ دوام لري، په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو د بریالي کېدو امکان څه دی؟ د شاهین بونیری په رپورټ کې به واوري.
په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرخې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مانوایی د جنگ د استخباراتو دی او باید گاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتی امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې ده او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخبارات سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمنه وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمنه ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل دا د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پېښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف له کبله دا اټکل کېده چې ګواکې د سولې د دویم دور لپاره د خبرو ایجنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوي مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکې ځي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ او د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی خو دا تر هغه وخته سه مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرۍ او سار لاندې ونشي.
لګرچاپېره د افغانستان کوم هیوادونه دي دغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چاپرې لاندې یو کانفرنس وشي په دا ماخل کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای موږ پټ چېرته مذاکرات مري کې بیا رسو بیا موږ خوشوې نه کې بیا بل په طالبانو ول بل ګروپ کې راپاس چې صدا نه منم دا خبرې به چې کمی کنا دا به نه ختمي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړېدل نه غواړي خو د روغې جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپلو مرستو لا دوام ورکوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په صوبه کې د مرکزی حکومت لخوا پر ځینو غیر سرکاري تنظیمونو د لګول شو بندیزونو د جاج اخستو کار یوې خصوصي کمیټې ته سپارلې. پرون ځینو غړو د اسمبلی په غونډه کې دا خبره راپورته کړه چې د ماشومانو د حقونو لپاره د خیر ښېګڼې نړیوال سازمان سیف زی چلډرن په ګډون په ځینو نورو تنظیمونو په خیبر پختونخوا کې بندیز لګولې خو هم دغو سازمانونو ته په پنجاب کې د کار کولو اجازه شته. تفصیل غلام اوس په رپورټ کې واورې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي سید جعفرشاه د صوبایي اسمبلی پام دې خبرې ته راوګرځولو چې په سیو د چیلډرن نومي نړیوالی غیر دولتي ادارې باندې د پاکستان د امنیتي ادارو د تحفظاتو وروستو په خیبر پښتونخوا کې غیر دولتي ادارو ته په اجازه ترلاسه کولو کې مشکل دی او په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی. هم په دې لړ کې د اسمبلی غړي سید جعفرشاه مشال ریډیو ته وویل
ډونرز زمونږ ټول واپس شول زمونږ 35% زمونږ ډي پی ډونرز واغې 0% یوټل ایزیشن دے کمنج یوز چې دلته دی ولې نو سینور کوه ټول لاړو په پنجاب ته ملک نورو حصو ته د صوبې بلینز په اربونو روپیه وس 3 ارب روپیه او پروجکټونه د سخت کړی دي سلور میاشتو هغه دغه شان پرتی دی هغه کار نشي کوله. سلور نیم زره کسان زموږ امپلایز د انجو سېکټر کې دی په دې صوبه کې هغه غریبانو د رزق مسله راشي د انجو ختم شي د غیاب حکومت ورکول نشي. سېو د چیلډرن دلته کې زموږ په سونو امپلایز په دې صوبه کې بند کړو او په پنجاب کې کار کوي.
د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د خیر خیګړی یا سوشل ویلفیر لپاره د وزیر اعلی سلاکاری ډاکټر مهرتاج روغانی هم په دې خبره ډیر سختې نیوکه وکړې او وی ویل چې د دې لپاره دی یو کمیټي جوړ کړی شي چې ولې په ځینې غیر دولتي ادارو په پښتونخوا کې بندیز لګول شوی دی او په پنجاب کې هغوی ته د کار کولو اجازه ده. دې لړکی ډاکټر مهرتاج روغانی لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه
یوازې دغه این جی اونو د دوه درې دي داسې چې هغې باندې فیډرل نه بین لګېدلې د هغه کوشچن دا و چې بای په پنجاب او سند نورو ځایونو کې کیږي لګیا دي چلیږي نو ولې دلته نو دا فیډرل نه شوي او څه پروجیکټس پکې بند شوي. هیلتھ کې ډېر بند شوي دي, ایجوکیشن کې بند شوي, سوشل ویلفیر کې بند شوي. خو ډېره خبره پکې دا وشوه مونږ خو یا ریزولوشن یا به دغه ځي خو ایټ د اینډ آف د ډے دا دغه وشوي چې ځه دغه سټینډنګ ته به لړ شو نو هلته به تھریډ بیر ډسکشن وشي مونږ به فیډرل نه تپوس وکړو چې بای دا هلته چې لیګونو دیزې ولې بند شو نو کم کم زمنګ چې هیلپ هم راشي به دا کم بند دي. زما خو شکر الحمدلله یو سلور یونټ بند یو هغه ما یونیسف سره خبرو کو نایرا لټې کو ورکړې تر دسمبر پورې خو ځنې د ایجوکیشن او د هیلپ تنور بند شي وي دي کنه.
تیر ورځ د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر د غیر موجودګۍ په وجه د پښتونخوا د اسمبلی په تاریخ کې په اول ځل د یوې میرمنې انیسا زیب طاهر خیری په مشرۍ کې د صوبایي اسمبلی غونډه ترسره شوه او انیسا زیب طاهر خیری د اسمبلی د غړو په سلا مشوره په پښتونخوا کې په ځینې غیر دولتي ادارو د بندیز د مسلې لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړه.
د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو د نظم ادارې اف ټي ام ای چارواکي وایي چې د روان کال د مارچ میاشتې نه تر اوسه پورې د باړې بېلابېلو قبیلو خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوي کورنۍ خپلو سیمو ته استولي دي. خو بیا د باړې بې کوره شوي خلک وایي چې د ستنېدو په وخت د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواري په رپورټ کې واورو.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د باړې کاخیل شلوبر او کمبرخیلو کې بیلې خواوشه څلوېښت زره بې کوره شوې کورنۍ خپلو کورونو ته لیږلې دي. خو د را روان لسم اګست نه به نورو قبیلو خلک هم لیږي. دوی وایي چې د ستنېدو په وخت د موبایل سیم او ای ټی ایم کارډ په ذریعه هرې کورنۍ ته خواوشه پنځه دېرش زره روپۍ مرسته ورکوي. خو بیا د باړې نه بې کوره شوي خلک وای چې د ستنېدو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او د ستنېدو مرکزونه ډیر کم دي او باید دا ورته زیات کړل شي. په دې حکله د باړې د متاثرینو یو مشر صوبت خان پریدی مشال ریډیو ته وای
مونږ دا ویو چې په دې پوینټونو باندې ډېر انتهایی زیات رش دی. ټول خلک د زکارانه واپسي غواړي. دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. لهذا د دې کم پوینټونه چې دي دا پوینټونه د یو په درې باندې زیات کړی شي. د ښځو لپاره د زنانو لپاره دی الګ پوینټونه جوړ کړی شي او د سړو لپاره دی بیل پوینټونه جوړ کړی شي. په هغې کې د بیا د ځوانانو لپاره ځانله پوینټونه ځکه چې یو ځوان سړی په پوینټ باندې ودرېږي هغه انتظار کولی شي. خو چې کم خلک د پچاس نه یا د پینتالیس نه ابو وي او ساٹھ ستر کې وي هغې ته بیل پوینټونه پکار دي چې هغه انتظار نه بچی کو اوسه پورې خو خلکو ته هغه دس هزار روپۍ د واپسې نه دي ملو شوي. هغه پچیس هزار ویلې وي هغه پچیس هزار روپۍ هم دې ته نه دي ملو شوي.
او د باړې سیمې د خلکو د ستونزو په اړه یو بل مشر خیال مدشاه پردي وویل
تر اوسه پورې شل فیصد خلکو ته هم پیسې نه دي ملو شوي او باقیا چې کم اسی فیصد خلک دي هغوی د پیسو نه محرومه دي. په کار دا ده چې حکومت د دې کمپنو خلاف کاروایي وکړي چې دا پیسې خلکو له زر تر زره ورسوي چې کم بنیادي ضرورتونه دي د علاقې اوبو هلته تکلیف دی نور د بجلی زیات تر کورونه وران شوي دي لارې دي هغه ورانې ویجاړې دي خرابې دي حکم بنیادی شی چې د سړکونو باندې کار لا تر اوسه پورې نه دی روان شوی.
د باړې د خلکو د ستونزو او غوښتنو په حق له مشکله د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای اپریشن اینڈ ریلیف آفیسر عادل ظهور سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
دا خو د باړې ریټرن خو تاسو پته دا کله شروع شوی نو دې کې زیات نه زیات کم نه نو زم چې یو هفته ګیپ راغلی نه به کم وي. برکم برخیل چې شروع دی او مونږ دا ملک دین الا لسم تاریخ نه پلان او پسې د کمرخیل او بقای چې کوم پلان لیږي د دې د ریټرن پلان مونږ تیار کړی دا به ان شاء الله ریټرن کوو چې هغه کمپلیټ شي. د دې نه علاوه چې چا پیسې بندې دي هغه څه ټکنیکل وجوهات دي هغه لپاره مونږ کوم دی مختلف کوم پیلینار او موبیلنګ د دې آفیس دی په اړه کې مونږ ویل درس کې وته کول کړی دي دا هغه کې باقاعده هغه کسان ناس دي دا هغه مسلې ګوري. او دې نه علاوه د کورونا والې سره باقاعده سروې هم هغه شوې ده شروع شوې ده او هغه فن هم دغه اپروول سټیج کې دي ان شاء الله هغه به شروع شي.
یاد دی وی چې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په باړه کې حکومتي واکمني بحال شوې ده او بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او دغه خلک غوښتنه کوي چې د باړې د بیا بحالۍ لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
عوامي ورکرز پارټي په اسلام آباد کې د پښتنو د کچا کورونو د رنګولو د حکومتي ګام پر ضد سباله د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د احتجاجي کیمپ لګولو اعلان کړی دی. د ګوند رواني میاشتې پر دولسمه نیټه په ټول کې پاکستان کې د احتجاج فیصله هم کړې ده. د اسلام آباد انتظامیه په آی 11 سیمه کې کچا آبادی ړنګه کړې وه چې له وجې خواوشه دولس زره پښتانه بې کوره شوي وو. حکومت وایي دا ګام یې د های کورټ په حکم اخیستی وو ځکه چې دا خلک په غیر قانوني توګه په سرکاري ځمکو میشت وو. خو خلک وایي دوی له حکومت ځمکې په پیسو اخیستې وې. د عوامي ورکرز پارټۍ د سبانی احتجاج په اړه عبدالحی کاکړ د دې ګوند له یو فعال غړي حسن توري سره مرکه کړې او په سر کې د دوی د راتلونکي تګلارې په اړه پوښتنه کړې ده.
درې څلوېښت کومي کچا بادیونې دي هغه کې عیسایانو والا بادیونې دي او پښتنو والا دي. نه هغوی مختلفو بادیانو ته موږ روزانه څو میټینګونه کوو او هغه خلک حکومت به کور شوی دی هغه سلام را پیکیو او اتوار پورې به مو پرېس کلب مخې ته یو لږ بجې به کیمپ لګو هغه نه علاوه مو حکومت پارٹی دی عوامي ورکر پارٹی مو ټول ملک کې 12 تاریخ باندې هغه ورکړه دی اسې جنو کال ورکړه دی ټول پاکستان کې به اسې جنو کېږي دین علاوه مو سپریم کورٹ کې مو پټیشن داخل کړه دی دغه خلاف دی پټیشن جمع کړه دی هغه بعد سنوایي ممکن ده چې دغه په پیټ پورې به شروع شي
یا سن ثوري سی به دغه خلک سی کم ځای نه استری دی دا اوس شرط دی
کوم خلک د کور شول دي کې ډیر خلک غشو لکه پنجاب حکومت دا آرڈر ډیر کوڅه دا خلک دالته کې پنده کې او اسلام آباد کې بنا پرګا پولیس یې نه پری ولا غولا پروډوي ولا غولا ټکونه به تر تلو لوګا به غته پنده ته نه پرګدولو ډیر خلک چې دی هغه غته پښتونخوا ته لوړلو او د کی نن خلک ایو هغه دوه خاصو دی وای لکه دا پنده کې ابدی آلته لوړلو پوجي کولونه ته لوړلو ټربل علاقې جاکړه جاکړه نو ته آل تک ډیر خلک اوس غږی پدې کیږي او د کی اوس ډیر خلک سړي څنګه باندې تیاری دی هغه کورونا شروع تل هغه اوس پوری غږی کورونو کې پټ دي
شا او دین علاوه چې تاسو هم نیولې واست او نور کسان په جیل کې دي یا باندې کنه
جیل کې دوش په تکاسونو دوش په تو کې کسونو کې د کی ډیر کسون د سیو څخه غائب تماشبینو د منډای والا او د کومه اباده تر خو کې منډای دي نو د کی ډیر کسون د کی پښتونونه پنجابیونی نیولی او هزاروالی نیولی نه پرون یغو کې تقریبا ان ان کوم ځ کسونو هغه شول ضمانت وشول ولستی کا سپورت کسون پوتې ځاګه یغو تعلق اباده سره ده هغه باندې پولیس دا سی ډی ولا دایل زمونه وس لګولې دي څو سره کوټه کې ور سره وي دوی تی ګورو ګرونه کولو نګه کسون اوس باندې هغه بیل نه کیږي نه هغه کوم کیسونه دی هغه اوس مو وخت های کورټ ته ورو آل تکي ګورو ضمانت رخصتلې کوشش وکړو
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته خوګه د مومند ایجنسی خوښه درې زر زده کوونکي شکایت کوي چې حکومت ورته د وظیفې کلنې پیسې نه دی ورکړي دوی ساتوي د پیسو نشوالي د دوی پز دکړو کې خند اچولې دي خو پولیټیکل انتظامی وايي پیسې اړوند چارواکو ته ورکړي او زده کوونکي کولی شي لاغوي اوس تر لاسه کړي تفصیل د شانواز سرکسي پر رپورت کې اورو
د محمد ایجنسی د درې زر نه زیات هغه ستګون کې چې د محمد او یا د محمد نه په بهرونو کالجونو او یونیورسيټو کې سبق وای وای چې دغه پیسې هر کال هغه ستګونکو ته ورکړل کیږي چې د محمد ایجنسی د استوګن دستاویز یعنی ډومیسایل ورسره وي او په هم دغه ډومیسایل په کالجونو او په یونیورسيټو کې داخله اخستلې وي نجیب الله محمد یو کاون کالج نه د سورلسم جمعات امتحان ورکړي او وای
دا به مونږ ته ملاوي ده د اگزام نه تقریبا یو میاشت بعد ډېر ځلې خو ډېر زیات لږ او ډېر ورځې وخت یو میاشت تقریبا لږ شو مونږ مو مطالبه دا کوو د پولیټیکل انتظامي چې دا سکالرشپ د نن تر کې فوراً ځکه چې د یونیورسيټي لپاره اډمیشن چې کم از کم دوه درې پرسپکټیو څخه کیږي
علي مراد خان په ګورنمنت کالج پېښور کې د دولسم جمعات امتحان ورکړي او وای چې په قبایلي سیمو کې خو روزګارونه اسې هم نشته دي خو ځکه کون کې هر کال دغه پیسې چې 15000 روپۍ دي کتابونه او جامې پرې ځان ته اخلي
ما یو دا هغه سره په یو رسم جماعت کې او دا د نه هم هغه ستو خو دا د ډیر زیات پولیس خو او چې کوم له کالجونو کې سبق وای او د فاتا سټوډنټان نه وي څه مشکلات دي ځکه چې دا د انتهایی لیک او وی به ځان کابونو لپاره او یا د خپل کالج یونیفورم لپاره هغه اثر لرله خو هغه ته هم ملاون شو او موږ دا وختونه کوم چې په وخت موږ ته ملاو کړی شي دا سکالرشپ نور ملک کیږي
عبدالباسط مومن هم د یکون کالج یو د اکاونټ کې د هغه ول چې وړاندې دغه پیسې 2500 روپۍ وي ولې دا وري 15000 روپۍ کړې دي چې ګینه د اکاونټ کو پرې د داخلو کتابونو او د هاستل خرچه وو شي
چې موږ د ریکارډ نه وسې یو سلورم کال د اخیری کنه دا د دې د سچويشن نه دی موږ د مخې نه د غریبۍ لري دا کنه موږ د بچاو د هغه واسې نه فهمه هغه چې د بوکس واسې څو تا د کړې یو کله نه ځو کنه
لدی ورستو مې د محمد ایجنسی د پرلیکل انتظامی د یو چارواکي سمین خان سره خبرې وکړې نو هغه ول چې څو ورځې وړاندې دغه پیسې جاری شوې دي او د کې کولې شي چې خپل کالجونو ته لاړ شي او د کالج د عملی نه دغه پیسې واخلي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوبش
تا تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یوه نیمه بجه کېدونکې ده. لنډ خبرونه به یوارې بیا له اسرار العالم مومند واورو.
په کابل کې لږګونو مدني فعالانو د ورستۍ ځمګي حملو قربانیانو ته د ویني پور کولو سره وسلوال مخالفین د افغانانو اصلي دښمنان وبلل. دغه مدني فعالانو چې د کابل په زرنګار پارک راټول شوي وو ویل چې د ویني ورکول د افغانانو ترمنځ د یووالي څرګندونه کوي. په کابل کې تیر مخام د پولیسو له کړمې سره نږدې ځنوجون کې برید لګ تر لګه شل افغان زده کوونکي وجل. تر دې مخکې پرون سهار د کابل په شاه شهید سیمه کې یو بل چاودنه وشوه چې 15 کسان یې وجل او شاوخوا 240 تنه یې جوبل کړل. د خبرو پښتونخوا اسمبلی له مرکزی حکومت غوښتي چې ولی یې په دې صوبه کې په هغه غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو بندیز لګولې چې پنجاب صوبه کې کار کوي. د اسمبلی غړو پرون په غونډه کې د حکومت پر دې اقداماتو سخت نیوکه وکړي او به ویل چې مرکزی حکومت په دې صوبه کې د ماشومانو خیریه ادارې سیو د چیلډرن په ګډون ځنو غیر دولتي ادارو باندې بندیز لګولې. یاد وی چې پاکستان حکومت سمو د وړاندې سیو د چیلډرن اداره باندې د پاکستان ضد فعالیتونو کولو تو پورې کړی وو خو د ادارې دغه تورونه رد کړی وو. د خبر پښتونخوا په ځنه سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د مظاهره کوونکو د وابدا له چارواکو او پولیسو رانښتې شوې دي. د مشر ډیو خبریال وایي پرون جوش میر وزارتچیان د نوخار شکی سیمینه ډنډه په لاس د مردان غټ ګریډ سیشن ته ورغلل او هلته موجود د بجلی دفتر وابړې په چارواکو یې تشدد وکړ. د دفتر ریکارډ یو ګاډی یې وسوځولو. په هلمند کې 10 وسلوال وجل شوي او 12 نور ټپیان دي. په هلمند کې د ملي اردو څخه په رالیګل شوي خبر پاڼه کې راغلي دي چې 12 وسلوال په 19 ولسوالۍ کې د هغه عملیاتو پر مهال د شنبه په ورځ وجل شوي چې د 13 ورځو راهیسې دوام لري. تر اوسه طالبانو پر دې اړات څه نه دي ویلي. او د په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا هغه راپورونه څېړي چې وایي د ایران د سپای پازار انقلاب د خود څنګه قومندان پرستو کې د ملګرو ملتونو د بندې سربیره وروسته سفر کړی دی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومند درته وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. دا پروګرام تاسو لپاره د مشال ریډیو همکار ګل ایاز تیار کړی دی. تر دې وروسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو. مشال ریډیو ته وګورئ. نیوز
د مشال ریډیو اونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاس سلامونه او منه. هله لارم چې روغ جوړ او آباد بای. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرله له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې پلوټو سیارې ته لیګل شوی نیو هورایزنز خلای جاز د نوي اکسونو نخکاره شوی چې په ظاهرا په دغه سیارې د نایتروجن واوري ګلیشیرز موجود دي. ساینسدانان وایي چې دغه سیارې داسې موادو جاجی خسته چې له غرونو نه تیر شوی او هلته لوی کندې جوړ کړي دي. بلې خواته د نیو هورایزنز ډلې ویلي چې تر وسه پورې له دغه سیارې کومي شمیرې تر لاسه کړي هغه 15% دي. نو ځکه حتمی نتیجې ته نه دي رسیدلي او د دې ترڅنګ دغه شمیرو په تشریح کې هم له احتیاط نه د کار اخستل ضروری دي. دغه ډلې مشر ایلن سترن په خبره د پلوټو سیارې قصه ډیره پیچلې ده او دغه پیچلي ځای په اړه کره معلومات او پوهاوی لپاره د نور کار ضرورت دی. د نیو هورایزنز خلای جاز لوري کیمرې نه اخستل شوی تصویرانو کې چپی ریکارډ کړل شوی دي او دا هغه شانخکاری چې څنګه له سټلایټ نه د ځمکې واوري ګلیشیرز وی. که څه هم نیو هورایزنز خلای جاز له پلوټو سیارې نه 1.4 کروڑ کیلومتره لري تللی خو اوس یې هم دغه سیاره د سر لاندې ده. د امریکا خلای ادارې ناسا ټیلیسکوپ یا دوربین کیپلر د ځمکې په شان یو نوی سیاره موندلې ده. د کیپلر 4.25 بی نومي سیاره د ازمکه پشان خپل ستوري غیر چاپیر په مدار کې چکر وهي. دغه سیاره د ازمکه نه په حجم کې 80% غټه ده. د کیپلر میشن ساينزانان وایي چې دوی یقین لري چې دغه سیاره ازمکه سره تر ټولو زیات مماثلت لري. د ناسا ساينس مشر جان ګرنسفیلد دغه سیاره ازمکه سره نږدې یو نوې نړۍ ګرځولې ده. دغه نوې موندنه د هغه سیارو په شمیر کې شامل ده چې ازمکه سره مماثلت لري. دغه شان یو سیاره کیپلر 1/80F هم ده. خو نوی موندل شوی سیاری په اړه ویل کیږي چې دغه سیاره خپل ستورو غیر چاپیر په 315 ورځو کې چکر مکملوي. دا سیاره د 500 ستورو په جرمټ کې شامل ده چې د کیپلر دوربین نه ښکاری. د امریکا شمالي کیرولاینا ساينسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې د یو تن مرګ ډیر تعلق اعلی تعلیم سره هم کېدلی شي. د امریکا کارپوهانو له 1978 کال نه واخلي تر 2008 کال پورې په امریکا کې د مړو شوو کسانو په شمیري او د تعلیم جاج اخستی چې پکې معلومه شوی اعلی تعلیم یافته کسان په زیات عمر کې مري او هغه کسان چې لږ تعلیم یې ترلاسه کړی وي زر مړه شوي دي. کارپوهانو د دې تر شا یو دلچسپه وجه هم بیان کړي چې تعلیم یافته کسان زیات مثبت پر اعتماد او د صحت په اړه زیات معلومات لري. نو دغه کسانو د ژوند معیار هم د نورو نه ډیر ښه وي. کارپوهانو په تحقیق کې تجویز کړي چې کم تعلیم یافته کسانو ته د اعلی تعلیم موقع ورکړل شي چې ښه ژوند تیر کړي. په جاپان کې د نړۍ تر ټولو زوړ او لوی ګلونو کې یو ګل 15 کال وروسته غوړېدلې دی. د 2 میټره یا 6.5 فټه اوږد لوف جیسم نومي بوټي شازو نظر غوړېږي او د دې ساتل هم ګران کار وي. د جاپان کیو د نیوز سرویس تر مخه په ټوکیو کې هونوای بوتانیکل ګارډن کې د دغه ګل کتو لپاره یو شمیر خلک ورځي. دغه ګل یو یا دوه ورځې لپاره غوړېږي. دغه ګل ته په عمومي توګه لاشواله ګل هم ویل کیږي او د انډونیشیا په سماشرا کې په برساتي ځنګلو د دیشمیر زیات وی. د بنگلاديش د ځنګلاتو محکمې ویلي چې د سندربن په ځنګلونو کې د زمرو شمیر له پخوا پرتلا ډیر زیاته کمه شوې ده. د بنگلاديش په سندربن سیمه کې یوازې 106 زمری پاتې دي، بلخو د هند په حدودو کې دا شمیره 400 لس کال وړاندې په دغه سیمه کې 400 زمری موجود وو. خو د چارواکو په خبره د منظم ښکار له وجې د دغه زمرو په شمیره کې کمی راغلی دی. ایف پی خبري ایجنسی هم د دغه زمرو په شمیر کې د کمی خبر ورکړی. د سندربن ځنګلو ټوله رقبه 10,000 کیلومتره ده او دغه ځای ته د رایل ټایګرز کور هم ویل کیږي. په هند کې په مجموعي توګه 2,300 رایل ټایګرز یا زمری موجود دي. په ترکیه کې د لرغونی آثارو کارپوهانو په داسې کانو خطاطي موندلې چې په اړه یې ویل کیږي دا 2,000 کال زاړه دي. د ترکیه په ګوک کلی ټیپی ښار کې د آثار قدیمه ماهرینو په کانو داسې خطاطي موندلې چې د رسمي خطو کتابت له وخته مخکې ښکاري. کارپوهان دا هم وایي چې کیدی شي دا په کانو لیکل شوي لومړی خطاطي وي. دا په دغه سیمه کې لوی موندنه ده چې په اوږدو ستونو جوړ کړل شوي انساني نښې دي. کارپوهان د دغه ځای خوندي ساتلو لپاره هڅې کوي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.8 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اینټ مین دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.8 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم اینټ مین په لومړي نمبر دی. فلم پکسلز په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مینینز دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اکټر سلمان خان فلم بجرنګي بای جان په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم بجرنګي بای جان په دوه اونو کې د 2.8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنګي بای جان د هند سینما د کاروبار یو سو ریکارډونه هم مات کړی دي او دې سره دا فلم د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلې دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بهابلی دی او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ سینما تر ټولو وتلې اداکار لیوراندو ډیکاپریو نوې فلم دی رن وین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر او آسکر ایوارد ګټونکو الخاندرو ګونزالس جوړ کړی دی. فلم دی رن وین د مایکل پونکی په ناول جوړ شوی دی. دا فلم د امریکا په سرحدي سیمه کې اوسیدونکو هوګلاس په ژوند جوړ شوی دی. په فلم کې مشهور اکټر ټام هارډي هم کار کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې لیوراندو خپل ملګرو سره ښکار کوي او په یو ځای کې گیر شي او ملګری هم د مرګ لپاره پریږدي، خو هغه بچ شي او هغه بیا د بدل اخستو لپاره د حق کسانو پسی شي. دا فلم به د دسمبر په 25 نیټه نمایشته پر وړاندې کیږي. ہالی ووڈ مشہور ایکٹر جینیفر لارنس نو فلم جوائے لومڑے ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم دا صفائی لپاره د پونچی جوړونکو او مشهور ډیزاینری جو مینگانو په جون جوړ شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیتو جوړ شوی دی چې سرنګا جوائے په خپل جون کې جدوجہد کوي او نوی ایجاداتو لپاره کوششونه کوي. په فلم جوائے کې مشهور اداکارانو رابرټ ڈینیرو او بریډلی کوپر هم کار کړی دی. فلم جوائے به د دسمبر په 25 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're going to build wonderful things. And that is what is going to happen to you.
Don't ever think that the world owes you anything. Because it doesn't. My name's Joy, by the way.
د هندی سینما مشهور اداکارانو دیپیکا پادوکون، پریانکا چوپڑا او رنویر سنگھ نوی فلم باجیراو مستانی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر سنجے لیلا بنسالی جوړ کړی دی. دا فلم په 19 لسیزه کې د هند مراټه پښوا یعنی د وزیر اعظم باجیراو او د هغه دویم خزی مستانی په جون جوړ شوی دی. د باجیراو په اړه په هند کې مشهور ده چې په ټول یو سلويخ جنگونو کې برخه اخستی و او په یو جنگ کې هم شکست نو خوړلې. فلم باجیراو مستانی به د دسمبر میاشتې په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مستانی سے محبت کی ہے عیاشی نہیں.
د هندی سینما دوه نوی اداکارانو سورج پنچولی او آتیا شیٹی د لومړی فلم هیرو ٹریلر خپور شوی دی. سورج پنچولی د آدتیا پنچولی زوی دی او آتیا شیٹی د سنیل شیٹی لور ده. دا فلم نکیل اډوانی جوړ کړی دی او د دې فلم په پروڈوسرانو کې سلمان خان او سباش گائے هم شامل دی. فلم هیرو با د سپتمبر په 19 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
میں بھلے ہی راتا سے دور ہو جاؤں پر زندگی بھروسے سے پیار کروں گا. کوئی روک سکے تو روک لے.
آنکھوں کے پنوں پہ میں نے لکھا تھا سو دفعہ لفظوں میں جو عشق تھا ہوا نہ ہونٹوں سے بیان کہ میں ہوں ہیرو تیرا.
گنڈا جی کی بیٹی سے پیار کیسے کر سکتا ہے؟
میں نے تمہارا کڈنیپ کیا ہے, میں کوئی پولیس والا نہیں ہوں.
I don't care. Just tell me you love me.
میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دکھا رہا تھا. I promise. چھوڑنا مت
کبھی نہیں. پیار کرنے والے کبھی ڈرتے نہیں, جو ڈرتے ہیں وہ پیار کرتے نہیں.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال راډیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپ او حیرانوونکي معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاست اجازه ورکړي په بل پروگرام کې به تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغه پورې په لوی الله مسپاره.
اوس تاسو پام د مشال ریډیو نیز خبرونه مدرسې په اوسنی اثر کې پر لور راګرځوم. د ځانګړو پروګرامونو په دې لړۍ کې دا ځل د پاکستان په مدرسو کې د سخت دریځ پر مفکورې بحث شوی دی. پر یو شمېر پاکستاني او مدرسو دا تور پوری کیږي چې سخت دریځ فکر خوروي او خپل زده کوونکي تشدد او جنگ ته پاروي. ان ځینې مدرسې خو د جنگ لپاره پر روزنیزو مرکزونو هم تور نه دي. په دې خبرونه کې د مدرسو د مشرانو ښوونکو او زده کوونکو ترڅنګ له حکومتي چارواکو او شنونکو سره هم خبرې شوې دي. د خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې په اوسني عصر د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په عمومي ډول په مدرسو کې زده کوونکو ته دیني زده کړې ورکول کیږي او د قرآن او حدیث په رڼا کې ورته د مسایلو حل شول کیږي. خو په دا وروستیو کې په پاکستان کې پر یو شمېر مدرسو دا تور پورې سو چې د سخت دریځۍ او تشدد ښوونه او هڅونه کوي او خپل زده کوونکي په وسلوالو فعالیتونو کې کاروي. مدرسې په اوسني عصر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې آیا رښتیا هم پاکستاني مدرسې د سخت دریځۍ او جنگي روزنې مرکزونه دي کنه هڅې په دوی پسې پروپاګند کیږي. امریکا کې په 2000 کال کې د سپتمبر د 11مې تر ترهګرو بریدونو وروسته چې کله دغه هیواد د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه, نو څه موده وروسته په نړیوالو رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په پاکستان کې ځینې مدرسې د وسلوال یاغیتوب مرکزونه ګرځېدلي چیرې چې طالبان یا زده کوونکي د جنگ په ځانګړې توګه د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارېږي. بلخوا د افغان حکومت لخوا هم په وار وار پر پاکستان دا تورونه پوری سول چې یو خو یې وسلوالو ته پټنځایونه ورکړي او بلخوا د دې هیواد یو شمېر مدرسې د افغانستان په نامنې کې لاس لري. د 2014 کال په وروستیو کې د افغان ملي امنیت د ریاست یا استخباراتي ادارې د هغه وخت ویاند لطف الله مشال په کابل کې په ډاګه رسنیو ته وویل چې په پاکستان کې یو شمېر مدرسې افغان ماشومان او تنکي ځوانان د افغان حکومت په ضد فعالیت او ځانمرګو بریدونو ته هڅوي. نوموړي د دا ډول مدرسو شمیر له شل څخه تر اویا پورې یاد کړ.
هغوی ته نه وایي چې تاسو وژل کیږئ, بلکې ورته وایي چې تاسو ژغورل کیږئ. له ډیرو سره چې مونږ خبرې کړي, یعنی چې نیول شوي, وایي چې نه پوهېدل دوی به په انتحاري حملو کې وژل کیږي, بلکې دوی ته ویل شوي چې هغه بټنه ووهئ جنت ته ځئ. بله ډله هغه کسان دي چې هغوی نه غواړي چې انتحاري حملې وکړي او نه هم پوهېږي, بلکې ورته ویل کیږي چې هلته ولاړ شي او بیا د ریموټ په واسطه انفجار ورکول کیږي.
په هغه وخت کې د مدرسې زده کوونکي رسنیو ته وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې په یو مدرسه کې د درس پر مهال په افغانستان کې د ځانمرګ برید لپاره ورته وویل شول.
هلته ما مدرسه ویله, هلته یو قاري صاحب مونږ قاري عبدالظاهر نومېده, هغې مونږ ته تبلیغات کول. هغلته د ګډې درولی ما ته وایي ته به ځې ځانمرګ برید ته افغانستان.
په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وخت په وخت وسلوال او ځانمرګ بریدګر نیول کیږي چې د دوی په وینا زیاتره له پاکستانه ورځي. اتلس کلن میر احمد چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او د قران حافظ دی, سش کال په کابل کې ونیول شو. نوموړی وای پاکستانی استادانو د ځانمرګ بردونو ټول چلونه د کرم ایجنسی په محمدیه مدرسه کې ورشو دلی و.
دولت فعلی کس یا مسلمان نیستن و د افغانستان امریکا
ما ته ول شل چې د افغانستان اوسنۍ حکومت مسلمان نه دی او دا چې افغانستان ته امریکا راغلی دا یا دا هیواد د امریکا په صف کې ولاړ دی نو باید ورشم او دوی په ضد جهاد وکم. دوی ډیر زیات تبلیغ راته وکړه چې زه بیا تیار شم. دوی بعد د جنگ ویډیوګانې راښکاره کولې او د صحابه او کیسې او حدیثونه به راته وایي.
حدیث شریف به امام خان
پر دې سربیره یو بل ځانمرګي بریدګر درلسکلن بلال چې د کابل د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی افغان امنیتي ځواکونو څو میاشتې وړاندې په کابل کې ونیوي. نوموړی وای د خپل ماما په هڅو د درس لپاره پېښور ته ولاړی او هلته د مفتي په مدرسه کې یو نیمه میاشت د ځانمرګو بریدونو روزنه ترلاسه کړه. دی وای استادانو ژمنه ورسره کړې وه چې تر برید وروسته به په جنت کې دوه بیا هوري ورته ناستې وي. بل خو په کراچی کې په مدرسه کې زده کړې ترلاسه کوونکی افغان بشیر احمد وای چې شپږ کاله کېږي چې درس وای خو تر ننه د جنگ یا جهاد لپاره نه دی هڅول سوی.
تر اوسه پرې زموږ په مدرسه کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې موږ دا فکر تر اوسه نه درکړل چې تاسو لار سي تر دې باندې حمله وکړي یا تاسو لار سي پر دې باندې جهاد وکړي یا تاسو لار سي افغانستان ته جهاد وکړي. البته جهاد فضائل وای صرف دا سړي ته وای چې مطلب پلاکی زیات ورسی یا پلاکی زیات ورسی ځکه هغه حکومت هلته اکثر طالبان زده کوونکي چې دي د پاکستان خپل دي او پاکستان کې خپل دوی فکر دي دوه نظر دي تر اوسه پرې د طالبان او د علماو دواړو. اول فکر دا ده چې دوی وای چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چې دي دلته جهاد نشته. بل فکر بیا دا وای چې ستاسو نو په دې خاطر علما په مستقیم ډول سړي ته دا نه شي وایي چې تاسو پلان کې زیات ورسی ځکه هلته دوه نظر دي. بیا هغه اختلاف دی ترمنځ راځي بیا دوی بیرې د پاکستان د استخباراتو په دې خاطر دوی وایي هم نه شي چې تاسو لاړ شئ هلته جهاد یا مزي جهاد.
پر دې سربیره په کراچی کې زده کړې ترلاسه کوونکی یو ځوان فیصل الرحمن بیا وایي چې اته کاله مدرسه وویل خو هیڅ د جنگ یا وسلو خبره نه ده ورته کړې.
تر ننه پورې زموږ یو استاد مست دا نه دی راښولې چې وایي دا تو بچا ده یا او کدا ماشین دی او کدا بل شی دی یا دا تر چلیږي یا دا تر چلیږي یا دا بم دی یا دا پلان شی دی. پر دا ټاپک باندې تر ننه پورې موږ نه راغلي. د دې استعمالې دا او د دې ترغیب ورکول خو له لرې خبره ده. دا اصلي پروپاګاندا ده چې موږ درڅو بسکیټ یو خبره درته کوم او دا بیا د مدرسې نوم نور کې وزیرستان او دیگر د عراقي دي چې هم خپل هغه خپل وجرې جوړ کړي دي په هغه وجرو کې د دې شي بقاعده شهین کیږي هغه وجرو د دې د مدرسې نومر کې او دا مدرسې سره ظلم.
که څه هم د ځانمرګو بریدونو د روزنې تور په عمومي ډول پر پاکستاني مدرسو او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو پر مدرسو پورې کیږي خو د قبایلي سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ ویاند فضل الله وای چې په قبایلي سیمو کې تر 1500 زیاتې مدرسې دي چې ټول له حکومت سره ريجستره دي او دوی هر وخت څارنه کوي.
دا ټول مدارس چې دي نو دا زمونږ د ډایریکټریټ اف ایجوکیشن چې کوم دی د محکمې تعلیم د هغې سره انلیسټډ دي او د هغې اندر کار کوي او زمونږه چې څومره مقامی انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې هغه د دې هر څه د دې اکټیویټیز نه خبر دي هغه په دې باندې نظر ساتي او سورم البته کله وړ دي هغه د مقامی اجازه باندې کې ده نو هغه کیږي او وخت په وخت هغه کې د ماشومان تعداد او دا هر څه چې دي نو هغه د مقامی انتظامی سره شیر کوي.
د پاکستان په شاري سیمو کې هم ځینې مدرسې وایي چې زده کوونکو ته د جهاد یا جنگ روزنه نه ورکوي خو د هغوی په زړونو کې د جهاد شوق او مینه پیدا کوي او دې خواته هڅوي. په دې کې یو په اسلام آباد کې لال مسجد یا سور جماعت هم دی چې خطیب یې وایي چې په مدرسه کې د درس پر مهال د جهاد فضایل بیانېږي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کول کیږي.
جب قرآن و حدیث میں جہاد کا ذکر آتا ہے اور اس کے فضائل آتے ہیں تو یقیناً جہاد
کل چے پو قرآن و حدیث کے دا جہاد ذکر او داغی فضائل رازی نو بیا یقیناً پا درس کے دا جہاد فضائل بیانی گی او دا دی شوق پس دا کون کو کی پیدا کول کی گی چرے چے دا جہاد ارتیالی دل کی گی او علماء فتوہ ورکوی نو بیا از دا کون کی پخپل کار کی زمون د دینی مدرسو پر کچا د دوی روزنه نکېږي خو زمون کار یوازې قران او حدیث ورخودل دي او کوم شوق چې په قران او حدیث کې شته مونږ هغه په دوی کې پیدا کوو. نور کار د دوی خپل دي چې ځان په پوکړي او مخته کار وکړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د جامع دارالعلوم حقانیه ویاند مولانا محمد یوسف شاه وای چې تر درس بشپړ کول ورسته د دوی د مدرسې طالبان جهاد ته تللی دي، خو د درسونو پر مهال هیڅ طالب د جنگ یا جهاد لپاره نه دی تللی.
بالکل په دې وخت کې یو طالب هم د پاکستان د مدرسو نه نه تللی، البته د خلکو تعلیم خو مدرسو کې حاصل کړی دی، لیکن جنگ تا جهاد تا دی زنه یو قسم مده تلای په دې وخت کې مونږ خو یو قسم درې ورځې غیر حاضر شي نو هغه مونږ د مدرسې نه خارجوي. دا زمونږ مدرسو قانون دی.
په پاکستان کې د یو شمیر مدرسو چلوونکي وایي چې دوی په نصاب کې زده کوونکو ته د سختریزي یا جنگ درس نه ورکوي، او که هر څوک داسې کار کوي نو حکومت د هغوی په ضد اقدام وکړي. د وفاق المدارس الشیا عمومي منشي علامه علي محمد افضل حیدری وایي چې په نصاب کې ستونزه نشته، خو ځینې ښوونکي ستونزې لري.
کوئی ہے، کوئی ملوث، کوئی حکومت کا کام ہے وہ تلاش کرے. اگر کوئی ہے ایسا
کچری سو ککڑ وی نو د حکومت کار دے چی پلٹنی وکڑی او روی گرزوی. په نصاب کې دا ډول شیان نشته. په مولوی صاحبانو یا خونکو کې د یو چا خپل ذهن داسي وی چې ماشومان ته ترغیب ورکوي، خو په نصاب کې صدا سي نشته.
نصاب مې اسی کو چیز شامل نه.
بلخوا د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب الرحمن وای چې حکومت د ترهګری یا تشدد زده کړې ورکوونکو مدرسو مخنیوي وکړي، خو په عمومي ډول پر مدرسو دا ډول تورونه پوری کول صحیح خبر نه ده.
هم برملا کہتے ہیں آن دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ اگر حکومت کے پاس
موږ پښکارا وایو کچيري له حکومت سره څه ډول ثبوت یا شواهد شته چې په یو مدرسه کې د ترهګرۍ زده کړې ورکول کیږي یا یې هڅونه کیږي یا ترهګرو ته پناه ورکول کیږي، نو د هغه خلاف دی اقدام وکړي. موږ خو د حکومت مخنیوي نه کوو، خو کچيري څوک وایي چې په مدرسه کې د ترهګرۍ تعلیم ورکول کیږي نو مدرسه خو زه هم چلوم. زه خو د دې تعلیم نه ورکوم، نو د شک یا گنگوسی پر بنیاد تور پوری کول ښه خبره نه ده. نړیوالی او کورنی ادارې او استخبارات سته، کچیر دوی سره ثبوت وي نو هغه ثبوت او شواهد دی راوړي او د هغه پرانا کې دی کاروایی وکړي. هیڅوک به اعتراض نه کوي، خو په عمومي ډول تورونه پوری کول زموږ په فکر په اخلاقی شری او قانوني توګه سم خبره نه ده.
اور قانونا هماری رائے میں درست نہیں ہے.
په کراچی کې د جامع دارالعلوم بنوریا ویان محمد جاوید هم ورته نظر لري او وایي چې د 11 سپتمبر تر بردون وروسته په مدرسو پسې پروپاګاند پیل شو، خو تر اوسه حکومت نه خو یو مدرسه بند کړې او نه هم د ترهګرۍ ثبوت پر لري.
وایي چې دا د پسندي د موقع دا وینا دي تقریبا د نه 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 شروع کړي دا چې یو مدرسه خو دې پوینټ پوینټ کې کنه چې کوم مدرسه هغه نو څه خو دې په څو د کال کې دې یو مدرسه پوینټ پوینټ نه کړه.
که څنګه په پاکستان کې د مدرسو یو شمیر چلوونکي د ترهګرۍ او سختریزي د زده کړې یا روزنې تورونه ردوي، خو په پاکستان کې د دفاعي چارو یو کارپوه خالد منیر وایي چې که څه هم ټوله داسې نه دي، خو ځینې مدرسې خپل زده کوونکي جنگ ته هڅوي او روزنه کوي.
ټولې مدرسې پکې نه دي انوالډ، خو داسې مدرسې شته چې خلک ته ټریننګ کوي دا کوي او چې څومره دا کې دپی کا تاسو بیت المسعود وګورئ یا کوم لم مسعود وګورئ دای دې مدرسو نه راوتي چې کالجونو کې سبقونه نه ویلي او مدرسو رول پکې دا شته چې دا خلک تیاری د غي موټیویشن ځکه چې مذهب ټول ورته شي نو هغه کې زرګونه راوځي طالبان چې دی طالب ار سوکته او ملټنٹ بیل د چې څوک ځنګي چې دغه ده نو هغه کې سپکې ایجاد پن لاټ شي دغه ملټ شو چې نو خمولا نم دی خراب مولا نم دی خمادر سین دی خراب مادر سین دی هر څوک په دهشتګرۍ کې نه دی. دغه خدا حقیقت ته چې څومره ملټنٹ شي دا هغه د مدرسو نه غوتی ده.
د مدرسو اوسنی حالت ته په کتو سره د پاکستان حکومت هم په دا وروستیو کې د مدرسو د ريجستریشن او څارنې لپاره د ګامونو پورته کولو پریکړه کړې ده، خو د شننګ په باور تر اوسه هیڅ ډول عملی اقدام نه دی ترسره کړی او نه هم کومه پایله مخې ته راغلې ده. مدرسې په اوسنی عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې پاکستانی مدرسو د فرقواریت یا ډلبندۍ په واده کې څه ډول رول لوبولی او کنه. تر بیا مو زه احمد شاه زمي کومې څښتن سپارم. سوکاله ژوند ولرئ.